د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخیم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. لیوی څخه تر دو بجو پورې په دې غړي کې تاسو بیلابیل ریپورټونه لرو. هیله ده چې را سره وایو په تازه حالاتو به مو خبرو او په وروستۍ نیمه ګنټه کې به تاسو ته دوه اونیزې خپرونه در اورو. نو امید ودا ده چې دغه هم را سره واورئ که انټرنیټ ته لاسرسی لري په مشال ریډیو ډاټ کام باندې اوس زموږ دا خپرونه اورېدای شي. لومړی له ظفر کریمي څخه خبرونه.
د مهمو خبرونو سر ټکی. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ابوظبي مذاکرات ګټور بللي دي. د خیبر پختونخوا له وزیر په قبایلي ضلعو کې د رامنځته شوي قانوني خلا د پوره کولو لپاره سپارښتنې غوښتې دي او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له شامه خپل پوځونه وباسي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ابوظبي کې شوي مذاکرات ګټور بللي دي. دا اونۍ په متحده عرب اماراتو کې په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د ختمولو په مخه خبرې روانې وي. خلیلزاد ویلي درې ورځنۍ خبرې پرون له کوم خنډ پرته سرته ورسېدې. د پاکستان پوځ له مشر قمر جاوید باجوا سره پرون تر لیدو وروسته خلیلزاد په ټویټر ولیکل په متحده عرب اماراتو کې ترسره شوې خبرې ګټورې وي او افغان او نړیوالې خواوې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو په مخه افغانانو د خپل منځي خبرو ملاتړ کوي. له دې وروسته زلمی خلیلزاد پرون افغانستان ته لاړ. په کابل کې د امریکا سفارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي خلیلزاد به له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره وګوري او له هغو سره به د مذاکراتو او په دې کې د سیمه ییزو او نورو دلچسپي لرونکو خواوو په اړه معلومات شریک کړي. پرون د خیبر قبایلي ضلع په لوړګي جرګهال کې د کلي کچري په نوم لویه جرګه وشوه چې اعلی چارواکو ځای مشرانو پکې ګډون وکړ. په جرګه کې قومي مشرانو په حکومت غږ وکړ چې امنیتي ځواکونه دي د دوی په کورونو چاپې نه وهي او نه دي زوروي. جرګې ته په وینا کې ملک دریا خان افریدي وویل د سیمې مشرانو په تورخم کې د کاروبار د اغز منېدو، بجلی، اوبو او تعلیم په برخه کې هم خپل ستونزې بیان کړې. په جرګه کې شریک د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم وویل د امنیتي ځواکونو سره د خلکو په کورونو د چاپو په اړه خبرې کړې. دوی په دې خفه دي او په راتلونکي کې به دا ستونزه په پام کې نیول کېږي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په پخوانو قبایلي سیمو کې د قانوني خلا د پوره کولو په اړه سپارښتنې غوښتلې دي. بیګا له وزیر اعلی سیکرټریټ په خبره شوي بیان کې ویل شوي اعلی وزیر محمود خان د صوبایي کابینې تر راتلونکي غونډې مخکې د قانون له صوبایي محکمې سپارښتنې غوښتي چې څرنګه په قبایلي سیمو کې د قانون په لړ کې رامنځته شوې خلا ډک کړي. قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا د ورګډولو وروسته په هغه سیمو کې عبوري قانون نافذ شوی وو، خو پېښور هایکورټ دا غیر آئیني بللی او پختونخوا حکومت ته یې د نومبر تر 13 په قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام د جوړولو حکم کړی وو. د پاکستان مرکزي وزیر فیصل واوډا ویلي په مومندو کې د ډیم جوړولو کار به په راتلونکي میاشت کې شروع کوي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي ویل ډیم به 800 میګاواټه بجلی پیدا کوي او ورسره به له 1.5 اکړه زیاته ځمکه خړوب شي. بل لور ته د مومندو ځایي ولس په دې خوښي څرګنده کړي، خو وایي حکومت دې د ډیم نقشه وړاندې کړي او کومې ځمکې چې په دې کې د اوبو لاندې کېږي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. له سیمې د قومي اسمبلۍ استازي انورتاج مومند پرون مشال ریډیو ته وویل د سیمې د خلکو غوښتنې به له مرکز حکومت سره شریکوي.
اغوی دا غواړي چې موږ د خلکو کم جایز مطالبات دي هغه موږ منلو ته تیارو. نو ان شاء الله زه پر امید یم چې د دې چې کم جایز مطالبات دي او صدا سي ناجایز مطالبه پکې ما تخکارم نشوه، نو ان شاء الله دا مطالبات به د دې تسلیم کیږي او زه به کوشش دا کوم چې اغوی سره زه یو میټینګ مو کوم او د دې دا مطالبات مر سره ډیسکس کړم.
مومندو ډیم د جوړولو امر چیف جسټیس ثاقب نثار کړی وو او د دې لپاره د چندې جمع کولو هم ویلی وو. د د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه په شخصي میډیکل کالجونو کې د فیسونو د کمولو غوښتنه کړې او لسترې محکمې یا سپریم کورټ یې خواست کړی چې د دې نوټس واخلي. پرون په پېښور پریس کلب کې د پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه چارواکو خبري غونډې ته ویل د شخصي میډیکل کالجونو په کلنویو فیسونو کې له دریو لکو نه ډېر زیاتوالی راغلی او دا په زده کوونکو بوج دی. سپریم کورټ او یا د پختونخوا د میډیکل کالجونو د څار ادارې پی ایم ډی سي په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې سپریم کورټ مشر قاضی ثاقب نثار په تیر وخت کې د شخصي میډیکل کالجونو په تعلیمي معیار نیوکه کړې وي او په دې اړه یې نوټس اخیستی وو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي وخت رارسېدلی دی چې ټول امریکایي پوځونه له شامه بیرته ستانه شي. پرون په ټویټر په خپره کړې ویډیو پیغام کې ټرمپ ویلي په شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په ضد له بریا وروسته د دوی ځواکونه خپل وطن ته ستنېږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز ویلي د خلافت اسلامیه وسله والې ډلې تر ماتې وروسته له شامه 2000 امریکایي سرتیرو د ستنېدنې عمل شروع شوی دی. د ریپبلیکن او ډیموکریټ ګڼو پارلماني غړو د دې ګام غندنه کړې، ځینو دا د روس او ایران بریا بللې ده. په شام کې له تیرو اوو کلونو راهیسې جګړه ده. روس او ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. امریکا او اتحادیانې د شامي عرب او کردانو د اتحادیې ملاتړ دي. البانیې د ایران دوه ډیپلوماټان قومي سلامتۍ ته د زیان رسولو په تور له هېواده ویستلي دي. د البانیې د بهرنیو چارو ویاندې اډلیرا پرنډي پرون خبریالانو ته ویل ډیپلوماټانو امنیت ته زیان رسولو او له ډیپلوماټیکو قوانینو یې سرغړونه کوله. البانوی چارواکو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او د کرنسیو په یوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ او 25 پیسې خرڅې کیږي او په 1.25 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ او 50 پیسې او په 1.50 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 30 روپۍ خرڅې کیږي او په 30 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 30 روپۍ او په 30 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 20 پیسې او په 1 روپۍ سلور اویا پیسې. او په یو پاکستانی روپې 310 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپې 308 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 40، بنو کې 22 او په کوټه کې منفی 15 او 19 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه امدا وسته. تاسو په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورئ. په خیبر کې قومي مشرانو ویلي ځایي خلک د پوځیانو له چاپو او تالاشیو تنګ شوي دي. دوی له حکومت غوښتي چې امنیتي ځواکونه دي د دوی د کورنو له تالاشیو منع کړي. د افغانستان سولې لپاره هلی ځلې ډېرې شوې دي.
داسې دي چې ځینې شیان لږ وخت غواړي، لیکن په خپله دا خبرې کې درته ډېر زیات مهم او هم دي.
په ورورولۍ اونیزه خبرونه کې به واورو چې په روس کې د اسلام او مسلمانانو څه حال دی.
موږ دلته څلور لوی مسجدونه لرو چې هغه جامع مسجدونه لوی دي. کوچني کوچني نور جوماتونه هم شته. موږ هغې ته اردو
او اونیزه خپرونه تاندې هیلې هم اورېده شي. راسره اوس تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اوریدونکو. پرون د خبر په لوړګي کې ډیپټي کمشنر سره قومي مشرانو خپلې ستونزې شریکې کړې. دوی په دغه جرګه کې وویل چې د پاکستان پوز د دوی په کورنو چاپی وهي چې باید ودرول شي. د مشرانو همداراز د صحت او تعلیم د سهولتونو له نشوالي شکایت وکړ. ډیپټي کمشنر دوی سره وعده وکړه چې دا ستونزې به یې حلوي. فرهاد شینواره به نور حال درته وایي.
د خیبر قبایلی ضلع په لوړګي جرګهحال کې د کلي کچهری په نوم یوه لویه جرګه وشوه. دغې جرګې په محل قومي مشرانو د خیبر انتظامی چارواکو او سرکاري محکمو افسرانو ته خپلې اندېښنې او ستونزې وړاندې کړې. د جرګې په وخت ملک دریا خان پردي په خپله وینا کې وویل چې موږ د امنیتي ځواکونو لخوا په کورونو د چاپو وهلو غندنه کوو او حکومت یې په تورخم کې د دوی روزګار نه متاثره کوي.
تو پالیسی نشتا دیدیکه نشتا او چاپیوه نما پخیچی موجود کنمی مزمه ده وطن ده ایزد ده ما ده کور ده ایزد ده ما ده وطن ده باده خبره پی خرابی گی خواست ده تکم چه ده کشی مخنیوه وطا نه چه پتور خان که ده ما بچه یا ده انگورو کاتن یا ده منو کاتن رواروی یا سلگون وگتی و ده سلگون دا د لپاره نه زبر بچی د تعلیم سوچ کم زبر بچی د صحت سوچ کم.
په دې جرګه کې ځینې نور مشران هم چارواکو ته خپلې غوښتنې څه داسې وړاندې کړې.
ډی سی سیم هایر سیکنډری گرل سکول چې دلته په لنډی کوتل کې واحد یو سکول دی په هغه کې د فزیکس ټیچر نشته د بایو ټیچر نشته د میت هغه ټیچر یې پکې نشته دی بلکې داسې استادان پکې شته چې په اتلس کاله کې ندی راغلي او د دغه نومبر تنخواه اخیستې ده او ما دا باقاعده په درخواست کې لیکلي دي.
موږ ته دا باقاعده بجلی را پرېږدي. ډی سي صاحب لکه څنګه چې عمران خان سو دین کارکردګي وزیرانو نه اخلي داسې تم سل ورځو کارکردګي اخله ټول ناول واب دی واله را غواله موږ ته په 48 ګنټې کې یو ګنټه بجلی را پرېږدي. موږ ته د اوبو تکلیف دی.
په دې جرګه کې شریک د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم وویل چې موږ امنیتي ځواکونو سره د چاپو په اړه خبرې شوې دي او د دغې سیمې د خلکو ستونزو ته به پام کوي.
دا کسان هم پې خفلي تاسو سره به ملاو شوي وي معذرت به یې کړې وي زه خپل ډېر زیات خفه وم اوس هم خفه خو خیر غلطیانې دي کېږي خبره هلې ټیکي چې یو سړی غلطي وکړي بیا د هغې احساس ورته وشي نو بیا زموږ تاسو روایت دی چې یاره په هغې کې څه نفي وو تاسو په خپل لکه زموږ د تحصیلدار سره چا سره خپل موبایل نمبر ولیکئ زما د دفتر نه بده نقاد راشي چې یاره تاسو مسله ته بیانوله.
په دې جرګه کې د لوړګي مختلفو قومونو مشرانو د نادرا دفتر پبلک هیلت او داسې نورو ادارو د عملې د کار نه هم شکایتونه وکړل او ډیپټي کمشنر د شکایتونو اورېدو نه پس ټولو محکمو ته د خپل کار سمولو امر جاری کړ. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی مو بجا
تاندې هلې
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري ګړای
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پرون د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ وویل چې د پاکستان وفاقي کابینې د ده او پارلمان یو بل غړي علي وزیر نوم په هغه لیست کې اچولو منظوري ورکړې چې له ملک څخه بهر وتلو بندیز پرې لګېدلی دی. دغه په وینا د دې وجه ورته نه ده ښودل شوې. پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو حقونو لپاره کار کوي. په دې مسله په ټولنیزو مطبوعاتو کې سخت بحثونه او پر حکومت سختې نیوکې وشوې. د بشری حقونو ادارو د پارلمان غړو دا کار وغنده. په اړه د شاهین بنیری رپورټ اور
پرون په اسلام آباد کې د سینیټر مصطفی نواز کوکر په مشرۍ په دې غونډه کې د کورونو چارو د وزارت سکتر او د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای ډایرکټر په ای سی ایل کې د غړو د نومونو شاملولو په اړه معلومات شریک کړه. په غونډه کې د بشری حقونو وفاقي وزیر شیرین مزاری، د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار آفریدی او د پارلمان غړیو محسن داوړ او علي وزیر هم ګډون وکړه. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې محسن داوړ وویل چې د وفاقي حکومت سره د دغه بندیزونو سو قانوني جواز نشته. نو موري زیاته کړه
نن بیا فایو ولا خبرو کړه چې دا یو لیست دی چې هغه کې نمونه مو وته دی قانونی حیثیت څه دی نو قانونی حیثیت ما ته نو معلوم وو یاره قانونی حیثیت نشته بیا مونږ ته خیر کې دا وي تاسو نومونه خو حیثیت هم تللي دي او فاجي قانون دی د اپروول ورسره دی بیا مونږ د فاجي وزیر نه تاسو کو نو هغه خو بس یو څو فلمي ډایلاګونه خو په حال څه داسې ټینجبل شی ورسره وو نه
د سینیټ د بشری حقوقو د کمیټې یو غړی سینیټر عثمان کاکړ وایي کمیټې حکومت ته ویلي چې په ای سی ایل د خلکو د نمونو اچولو لپاره دی یو طریقه کار جوړ کړي او په دغه اړه د مروجه قوانینو خیال دی وساتي خو حکومت لا تر اوسه په دغه اړه د کمیټې غړو لا اطمینان نه دی ورکړی
دی بخپل پروسیجر به یو طریقې کار به دغه مطابق فقط دا ګرد خلکو سره لګر مطلب څه دوی سره یو ګارد صحیح طریقې کاری نو پدې کې اوس بنیادی خبره دا ده چې دا طریقې کار دا ډېر غلط دی او دا ډېر غلط طریقې کار په کار نه دی چې دې مخنیوي کوشي او مې راز کمیټه کې دا خبره په تفصیل سره وسوله چې څوک ودا تارټي سره بدا نوم څه دی
د بشری حقوقو دفاع کوونکي وایي چې په پاکستان کې حکومتونه ایگزټ کنټرول لیست د خپل سیاسي ګټو یا مخالفینو د خاموشه کولو لپاره کاروي په دغه اړه د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یو مشر او نوموړی لیکوال آی اے رحمان وایي چې د حکومت د دې پریکړې سره به قبایلي ولس نور هم بدګمانه شي دا ډیره غلطه فیصله ده دواړه د قومي سملې غړي دي دا هم په قانون کې لیکل شوی چې کله حکومت د چانوم په ای سی ایل اچي نو هغه به خبروي دې دواړو خو صغیر قانوني کار نه دی کړی او د داسې حساسې سیمې سره تړاو لري چیرته چې خلک په حکومت لوړاندې ډیر بدګمانه دي اوس چې داغوی کمی مطالبی دي آئینی دي او د آئین په حدونو کې خبره کوي په داسې قسم فیصلو سره حکومت اغوی د دیوال سره لګوي چې خبره نه ده د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی د سینیټ د بشری حقوقو د کمیټې غونډې ته ویلي هغه به د پارلیمان د غړو نمونه په ایگزټ کنټرول لیست د اچولو پاړه د متعلقه چارواکو نه پوره معلومات اخلي او بیا به کمیټې ته ځواب وایي د یادونه وردا چې وفاقي حکومت د خزو د حقوقو د مبارزې ګلالی اسماعیل نوم هم په ایگزټ کنټرول لیست اچولې او د هغې سفری دستاویزات په خپل قبضه کې اخستې دي
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه ایپ باندې مشال ریډیو پاڼې ته لاسرسی لرلی شئ او دغه ځای نه بیا تاسو ته کولی شئ چې ویډیوګانې وګورئ ټیکسټ کې چې کوم رپورټونه دي یا په لیکلي بڼه چې کوم رپورټونه دي هغه هم ولولئ او آډیو یا په غږ کې چې کوم رپورټونه دي کومې خپرونې روانې دي په ژوندۍ بڼه دا هم تاسو اوریدلی شئ او د دوستانو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم له دغې ایپ څخه شریکوی شئ که د ایپ په ډاون لوډولو کې یا په ښکته کولو کې کومه ستونزه لرئ نو موږ سره خامخا خبره وکړئ رپورټونو ته راګرځو د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان د قانون صوبایي ادارې او نورو اړوندو چارواکو ته حکم کړی چې د صوبایي کابینې د راتلونکي غونډې څخه وړاندې دي په پخوانیو قبایلي سیمو کې د قانوني خلا د پوره کولو لپاره سپارښتنې حکومت ته وړاندې کړي یادې دي چې تیر کال د پاکستان حکومت بلکې تیر حکومت قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې کړې او د اف سی آر قانون د ختمولو اعلان وکړ خو تر اوسه پورې د پاکستان آئین په دغه سیمو کې نه دی عملي شوی د هغې په ځای دغلته یو عبوري قانون راوړل شوی دی چې ډېر خلکو پې نیوکې کړي دي غلام غوثی په اړه درته تفصیل وایي
بیگا ماسخوتن د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان امر کړی دی چې په پخوانی او قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن کې د زمکولو د بیل یا 25م آئینی ترمیم وروسته د پیدا شوی قانونی خلا د پوره کولو لپاره دی د صوبې د قانون محکمه خپل کار زر تر زره ترسره کړي. د لړکی د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د ملکن ډیویژن د ځانګړي حیثیت د برقرار ساتلو لپاره د وړاندینې یو بیل په صوبایي سملای کې پیش کړی شوی دی او دوی غواړي چې پیلحال په پخوانی او قبایلی سیمو کې هم قانوني معاملات ونه چړي او قبایلی سیمو ته عدالتي نظام په دمه دمه وغځوي. شوکت یوسفزی د لړکی وایي
کوم دا ایکسټنشن دی کوم دا گیپ دی د لا کوم دغه دی چې کټ تاسو غوړې په پاتا د فارا صبح سمې کې بل پېښ کړو او دا شم چې موږ دا غواړو چې د خاطه حوالے سره کلیئر کټ مسیج راشي او کوشش کوو ان شاء الله چې زم تر زره وشي او موږ چې کوم دا غږ دی دغه دی دا موږ نه چې بال ساتل غواړو.
یاد دی وی چې د زمکولو د بیل د منځوري روستو قبایلی سیمو کې یو ابوري قانون یا انټرم پاټا گورننس ریګولیشن ناپیس کړی شوی وو، خو بیا پیښور های کورټ دغه ابوري قانون غیر آئینی ګرځولی وو او په یو میاشت کې د ننه د نومبر د 13 نیټې پورې د پښتونخوا حکومت ته په قبایلی سیمو کې د عدالتي نظام د جوړولو امر ورکړی شوی وو. د قبایلی سیمو د مدني ټولنو د شبکې مشر نظام داور وایي په موجوده وخت کې قبایلی ضلع د یو قانوني خلا سره مخ دي.
مخکې بدل تک ایک ایس بائیس ایف سی آر وہ کلیکٹیو اینڈ ٹریٹوریل ریسپانسیبلٹی چې چا مړ وکړو په خاوره باندې هغه قوم یا هغه خاوره به خلک ذمہوار وي، نو اوس دا سچویشن داسې دی چې دا اوس لکه تاسو درېم پېښه افراد ته اسمګلرانو ته تراګرو ته یو کله چوټ ورکړو هغه باندې ته کم قانون ته هدرانی سي کا هغه فرض کړی تا هغه هم نیول نو هغه باندې به ته کم یو قانون اپلای کوي. نو د دوی سره بیسیکلی پلین هم نشته او د دوی سره بیسیکلی پیسې هم نشته او نن فاتا دې حالاتو سره مخامخ ته چلتا ایسا قسم قانون هم نشته.
خو تیر ماخام د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د قانوني چارو صوبایي محکمې او نورو اړوند محکمو او چارواکو ته امر ورکړی دی چې د صوبایي کابینې د راروانی غونډې پوری دی په قبایلی سیمو کې د دې قانوني خلا د پوره کولو لپاره یو تګلارې جوړ کړي او د صوبایي کابینې په راروانه غونډه کې دی د لړکی قانوني سپارښتنی صوبایي حکومت ته وړاندې کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
اوریدونکو تاسو په تاندې هلي ونیزه خبرونه کې د خزو د حقونو په اړه اوریدل شئ، د خزو چې کوم مسایل دي، کوم ستونزې دي، دا غي د حل په اړه اوریدل شئ. او د خبرونه تاسو لږ ګروسه په امدې غړې کې وړاندې کوو. هله د چې تاسو را سره پات شئ او د خبرونه را سره واوري. د دې ترڅنګ یو بل ونیزه خبرونه هم په دې غړې کې روانه ده، ورولینو میږي هغه کې تاسو په غربي هوادونو کې د اسلام د حالت په اړه اوریدل شئ. نو دغه باور خو سه رپورت ورزو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دې ورځ ګډیر مصروفه دی. هغه پاکستان ته لاړ، د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې، بیا روس دغه نه متحده عرب اماراتو ته لاړ، هلته د عرب اماراتو او د نورو هیوادونو ترڅنګ د طالبانو د استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. اوس پرون هغه د پاکستان د پوز د مشر سره بیا خبرې وکړلې او نن هغه کابل ته تللی دی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کوي او کوم پرمختګونه چې شوي دي د هغې په اړه ورته معلومات ورکوي. فریبا ظاهر مولو دې حاله خبرې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیل زاد د ابوظبي تر غونډې وروسته پاکستان او بیا کابل ته ولاړ څو له طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره شریک کړي. په دې سره د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو دریم پړاو پرته له کومې موافقې پای ته ورسېد. خو دواړو لورو د ابوظبي د لیدنې د پایلو په اړه خوشبیني څرګنده کړه او موافقه یې کړې چې بل ځل سره وګوري او د افغانستان د سولې پروسه بشپړه کړي. دا معلومه نه ده چې بل ډول خبرې به کله کېږي، خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبري اژانس وام د چهارشنبې په ورځ لیکلي چې د دې خبرو څلورم پړاو به په ابوظبي کې وي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دغه خبری اژانس په ابوظبي کې درې ورځنۍ خبرې ګټورې او مثبتې بللې دي. په خپله زلمی خلیلزاد هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د متحده عربي اماراتو، افغانانو او نړیوالو شریکانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ په اړه ګټورې غونډې درلودې. د ابوظبي په غونډه کې د طالبانو د استازو یو غړي سی بي اس نیوز ته ویلي چې په دې غونډه کې پر یو شمېر مسایلو بحث وسو چې د راتلونکي غونډې په اجنډا کې به بیا شامل وي. دی وایي دلته کومه ځانګړې پریکړه نه ده سوې. وسلوالو طالبانو په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو پر وتلو چې د طالبانو عمده غوښتنه ده، د طالبانو د بندیانو پر خوشي کېدو او په هوایي بمباریو کې په ملکي تلفاتو پورې متمرکزې وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین رابرټ پلادینو د دسمبر پر 19 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ابوظبي غونډه د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره یې کوي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت مشروط دی او د امریکا د ستراتیژۍ اساسي برخه جوړوي. دوی وایي زه نسم کولی د ډیپلوماتیکو بحثونو د جزئیاتو په اړه څه ووایم، خو په افغانستان که د امریکا پوځي حضور مشروط پاته سوی او دا د امریکا د ادارې د ستراتیژۍ اساسي برخه ده. د امریکا ځنګړی استازي د افغانستان د خلکو او حکومت په نږدې همکاري سره د ټولو شکیلو خواو سره بحثونو ته دوام ورکوي څو د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. امریکایي چارواکو په پرله پسې ډول پر پاکستان او سعودي عربستان ټینګار کړی چې پر طالبانو فشار راوړي څو مخامخ خبرو ته حاضر سي. د ابوظبي تر غونډې وروسته زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ مخکې تر دې چې کابل ته سفر وکړي د پاکستان د پوځ د لوی درستی سره وکتل. په کابل کې د امریکا د سفارت یوه ویاند ویلي چې ښاغلي خلیلزاد له قمر جاوید باجوه سره ولیدل او د پاکستان د هڅو ستاینه یې وکړه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي څو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو یوې سیاسي موافقې ته ورسېږي. واشنگټن ټینګار کوي چې د سولې هر ډول جوړ جاړی باید د افغانانو ترمنځ وسی، خو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي.
د فریبا ظاهر رپورټ مور د پام دی اړوند زموږ همکاري ملیحه امیرزاده د څېړونکي طاهر خان سره خبر کړي. دا هم
مختصر یو بیان د پاکستان د فوج د خوا راغلی ده، نو هم دغه خبرې ته اشاره شوې ده. هغه د پاکستان ستاینه هم کړې ده او د خپلې خبرې ګټورې بللې دي. او بیا وروسته ما یو د مشال ریډیو لخوا سفارت د امریکا ته هم یو ایمیل لیږلی و چې د هغې سرای ده، نو هغوی هم دغه د زلمی خلیلزاد سفر ته په دې معنی باندې هغوی خبره کړې وه چې د پاکستان هغه کوششونه استایلی دي چې غواړي طالبان افغان حکومت سره د خبرو میسته کینی. دا د سفارت د یو ترجمان بیان چې کوم مختصر هغه را لیږلی و، نو معنی دا ده چې هغه کوششونه به روان وي. زما نظر دا دی چې د قطر د خبرو یو بنیاد وروستو بیا د لوړې سطحې خبرې وشوي او تیره ورځ بیا د متحده عرب اماراتو چې کوم هغه حکومتي خبری اجانس ته هغې مې یو خبر جاري کړ چې بله غونډه هم په متحده عرب اماراتو کې کېږي. زما خیال دا رو رو هغه شیان ښه طرف ته یو مثبت طرف ته روان دي، ځکه اعلان نه دی شوی، ځکه نن مطبوعاتو ډېر دا لیکلي دي چې فیصله نه ده شوې. زما خیال څه مفاهمت به ضرور شي. نن به د امریکي استازي بیا خپل معلومات ورکړي د افغان حکومت ته، بیا به خپل امریکایانو ته چې لاړ شي واپس، دغهرنګه طالبان به خپلو مشرانو ته معلومات ورکوي. دا سیدي شي ځنه شان لږ وخت خوالي، لیکن په خپله دا خبرې کېده دا ډېر زیات مهم او هم دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشه گردی مکمل ختم
افغانان سوالی بی شک چه
دینا دیر سخت را بری تیرا یا هر چه که
دیر دوست مکان نمسلسل تعلیمی داره بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په دغه خبرونه کې مشال ترنا لاندې بحث کې د مختلفو سیاسي مسایلو په اړه باندې په ژوندۍ بڼه ویروس په ریکارډډ یا تکراری توګه باندې هم تاسو دغه بحث له مشال ریډیو اوریدل شي. اوس یو نیمه بجه شو راځي چې له ظفر کریمي څخه د وخت په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز وره.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په اماراتو کې شوي مذاکرات ګټور وو. پرون په پاکستان کې د فوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره تر کتنې وروسته خلیلزاد کابل ته لاړ ترڅو هلته له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او د مذاکراتو په جزئیاتو یې خبر کړي. پرون د خیبر قبایلي ضلع په لوړګي جرګه حال کې لویه جرګه وشوه چې اعلی چارواکو ځایي مشرانو پکې ګډون وکړ. په جرګه کې قومي مشرانو په حکومت غږ وکړ چې امنیتي ځواکونه دي د دوی په کورونو چاپي نه وهي او دوی دې نه زوروي. د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم وویل په دې اړه له امنیتي ځواکونو سره خبرې کړې او په راتلونکي کې به دا ستونزه په پام کې لري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په پخوانیو قبایلي سیمو کې د قانوني خلا د پوره کولو په اړه سپارښتنې غوښتلې. بیګا د وزیر اعلی سیکرټریټ په خبرو شوې بیان کې ویل شوی اعلی وزیر محمود خان د صوبایي کابینې تر راتلونکي غونډې مخکې د قانون له صوبایي محکمې سپارښتنې غوښتي چې څرنګه په قبایلي سیمو کې د قانون په لړګه رامنځته شوې خلا ډکه کړي. د پاکستان مرکزی وزیر فیصل واوډا ویلی په مومندو کې د ډیم جوړولو کار راتلونکي میا شروع کوي. پرون په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته په وینا کې نوموړي ویل ډیم به 300 میگا واټه بجلی پیدا کوي او ورسره به له 1.5 اکر زیات ځمکه خړوب شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی وخت راځي چې ټول امریکایي پوځونه له شامه بیرته ستانه شي. پرون په ټویټر په خبرې کې ویډیو یې پیغام کې ټرمپ ویلی په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ضد له بریاو وروسته امریکایي ځواکونه بیرته خپل وطن ته ستنېږي. او البانیه د ایران دوه ډیپلوماټان قومي سلامتی ته د زیان رسولو په تور له هیواد وستل دي. د البانیه د بهرنیو چارو ویاندې هډلی راپرندې پرون خبريالانو ته ویل د ډیپلوماټان امنیت ته د زیان رسولو او له ډیپلوماټیکو قوانینو سرغړونه کوله.
ظفر کرمی تاسو د خبرونو لنډیز وای او ریډونکو تاسو مشال ریډیو اوري. اوسم ورورولي ونې ز خبرونه او روچ بوروال کاکړې درته جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونې ځ خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په روس کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځايي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند سوی او کنه، هلته په تیر کړو کلونو کې د دوی شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته پکتو په پښتنه ټولنه کې ځوانانو ته څه پیغام لري. د دې پاړه هرڅه په دې خبرونه کې. روس د مزکی لپلوا د نړۍ تر ټولو ستر هیواد دی چې لښ پاړس هیوادونو سره پولې لري. په دې کې اروپایي او آسیایي هیوادونه هم شامل دي. د روس پلازمینا ماسکو نومیږي چې د نړۍ یو لوی ښارونه بلل کیږي. روس د نړۍ د زیاتې آبادی لرونکو هیوادونو په شمیر کې پر نهم نمبر دی. د ورلډومیټرز ادارې په وینا د روس ټول آبادی دا وخت شاوخوا 1.34 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبي چارو نظر لرونکو ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر لیکلي چې په روس کې څه باندې 3.5% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي، څه باندې 14% یې پر مذهب باور نه لرونکي دي، او 10% د ټولې آبادی مسلمانان دي. په نور مذهبونو کې بودایان، هندوان او یهودان هم دي چې د روس د مجموعي آبادی شاوخوا 1% جوړوي. په روس کې پامیشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په لوی شمیر آبادی چې ځینې پکې لسیزې وړاندې او ځینې په دې وروستیو کلونو کې ورغلي دي. مولوی عنایت الله له تیرو لسو کالو په ماسکو کې ژوند کوي او هلته د یو جومات امامت کوي. نوموړي وویل چې په پوره آزادۍ سره خپل مذهبي مراسم پر ځای کوي او هیڅ مشکل نه لري.
موږ خپله د افغانانو کاري مرکز دی او تجارتي مرکز دی کې موږ جماعت لرو او ځای کې موږ د جمعې او د اختر منځونه ټول ادا کوو او خپل نور مراسم دیني او د ماشومانو لپاره درسونه او پاتېه ټول مراسم لرو. ټول ښارونو کې ارتباطات لرو، اسلامي مراکز لري، مدارس لري.
مولوی عنایت الله وویل هیڅ کله هم داسې څه نه دي لیدلي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وبولي.
کله زه دا میترو چې زمانو خلک ما وویني چې دا یو مذهبي سړی دی، نو حتی خلک چوکۍ راخوشه کوي چې زه کښېنم، احترام یې کوي. نو تر اوسه انشاءالله موږ داسې هغه سره نه یم وجه شوي چې موږ ته د مذهب یا زموږ د دین یا زموږ د کلتور چا مزاحمت کړی. تر اوسه انشاءالله داسې کومه خبره نه ده پېښه شوې دا یوولس کاله کې.
مولوی عنایت الله زیاته کړه چې په افغانستان او پاکستان کې یا چې څه د روس په اړه اورېدلي وو هغه ټول دلته برعکس ورته ښکاري.
کله چې موږ دلته نږدې راغلو ته یقین په خوله وکړه چې دا خبره بیخي نشته، داسې افواهات دي چې خلک یې کوي. اوس دلته د سکون یو هغه شته، ښه په هغه باندې پخوند باندې منځونه جماعتونه یو سیاسري ویني په حجاب کې، د حجاب هیڅ ممانعت نشته دی.
فاروق فردا وای له تیرو څه کم درې لسیزو په روس کې ژوند کوي. دی وای روس د ریاست په توګه پر مذهبي ازادۍ باور لري او اسلام ته درناوی لري.
دلته دوه ډوله جماعتونه دي، یو هغه جماعتونه دي چې په خپله د روسیې دولت جوړ کړی دی. د روسیې مرکزي د مسلمانانو مرکزي جماعت چې نږدې یا لس زرو لمونځ کوونکو نه زیات کسان پکې ځایی کی. دغه مسجد سږ کال 110 کلن شو چې دا اولین مسجد ده په مسکو کې. د روسیې په مختلفو نواحیو کې د مسلمانانو دپاره ځانګړي جماعتونه شته.
فاروق فردا وویل کله هم له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د ده مذهب ته به یې په ټیټه سترګه کتلې.
روسیا کې اصلا دا خبره نشته په هیڅ صورت سره، ځکه د روسیې د خلکو کرکټر له اروپایي هیوادونو سره متفاوته دی. په دې معنا چې روسان په عمومي صورت سره مهاجرینو ته په بد سترګه نه ګوري. بیا مهاجر که د هر مذهب او د هر دین او د هر ټولنیز ځانګړنو سره د هیواد ته راغلي وي، دا مهمه خبره نه ده، ولی په هر حالت کې د خارجیانو سره خبر خور کوي.
ډاکټر جمشید سمون وایي 19 کاله کېږي چې دی په روس کې ژوند کوي. دی په ځانګړې توګه په پلازمېنه ماسکو کې د مسلمانانو مذهبي مراسم داسې بیانوي.
د ماسکو ښار تقریبا داسې 12.5 میلیونه نفوس لري او په دغه کې داسې 14 سلنه ویل کېږي چې د مسلمانانو ژوند کوي. تقریبا 2 میلیونه مسلمانان په ماسکو کې ژوند کوي. موږ دلته څلور لوی مسجدونه لرو چې هغه جامع مسجدونه دي، لوی دي، خو په دغه تناسب د نفوسو دغه جوماتونه خورا کم دي. بیا کوچني کوچني نور جوماتونه هم شته. موږ هغې ته اردو دیني لمونځونه کوو او روزمره خپل لمونځونه موږ دلته د خپل محل کې جوماتونه لرو، هغې ته اردو.
ډاکټر جمشید سمون وای دا د روس د قانون برخه ده چې هلته اوسېدونکي خلک به مذهبي او فکری ازادي لري.
قانون کې داسې راغلی دي چې روسیا یو کثیر الملت، کثیر المذهب، د ډیرو ژبو څخه جوړ، د ډیرو ژبو څخه ویونکو څخه جوړ یو هیواد دی. ټولو افرادو ته د مذهب او د فکر ازادي شته، نو دا په قانون کې تشریح شوې خبره ده.
دی وایي د سخت دریځو مسلمانو ډلو د کړنو له کبله د عامو روسي وګړو پر ذهن اغیز سوی دی او هغوی په دې اړه اندېښنې لري. خو د ډاکټر جمشید سمون په وینا تر اوسه داسې څه نه دي ورسره سوي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وګڼي. غلام محمد جلال له 25 کالو په روس کې میشت دی. دی په ماسکو کې ژوند کوي او هلته مذهبي ازادي داسې تشریح کوي.
ماسکو په ښار کې په رسمي ډول سره هم د دولت لخوا جوړ شوي مسجدونه هم شته، خو هغه یو څه ناڅه لري د کاروبار له ساحې څخه. نو په دغه اساس باندې موږ د خپل کاروبار په ساحه کې ځان لپاره مسجد جوړ کړی، د اختر لمونځونه، د جمعې لمونځ، فاتحې. موږ په ازادانه ډول سره په خپل محل کې جام و تجدا کړی ده. سرتیرسو
له غلام محمد جلال څخه میو پرستل چی کله هم چا ور سره د مذهب پر اساس توپیری چلند کړی دی او کنه. نو هغه ویل
په روسیه کې تقریبا مذهبي تضادونه یا نشته یا ډیر کم دي. حتی که څوک په کوڅو بازار کې مونږ کې معنیت ورته نشته ده.
نوموړي وویل روسیان یې نه یوازې مذهب ته درناوی کوي بلکې په کلتوري غونډو کې هم ورسره ګډون کوي.
کله چې اختر لمونځ هم کاوه نو زمونږ افغانانو خاصتا پښتنو یو عنعنه درلوده چې وروسته به ډول راواخیسته او د نیلي اتن به یې شروع کړ. په دې اتن کې به اکثره روسانو مونږ سره اشتراک کاوه. ډېر ښه ښکاره کېدل چې زمونږ مراسمو کې نه تنها مونږ خوشحالي ښکاره کوو بلکې نور ملتونه او روسان هم مونږ سره شریکېدل او شریکېږي.
فاروق فردا ویل دای پر پښتنو ځوانانو ژغ کوي چې د منفي عناصرو خبرو ته غوږ ونه نیسي بلکې علم او پوهې ته مخه وکړي.
لبد مرغه په پښتنو کې دغه تبلیغات لنن نه ده. له پخوا وختونو څخه ده او دا هم سیاسي بیزونه یا سیاسي خاخي لري. زه ځوانانو ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. دلته هم په بورسونو په لحاظ د تحصیل زمینی مسائل دي، هم په کنټراکټونو یعنی په شخصي پیسو چې څو غواړي د روسیې په مختلفو حوزو علمي حوزو کې درس وایي. دا زمینه هم افغانانو ته مساعده ده. کېدای شي چې تیرا شي نه یوازې افغانانو ته، زموږ پښتنو ځوانانو ته. پښتنو ځوانان خو تاسو پوهیږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله او ببرک کارمل نور محمد ترکی د حکومتونو نه را په دې خوا خورا ډېر زیات پښتانه ځوانان دلته راغلي دي، درسونه وایي، دي بیرته تللي دي. دا ښه ښه ډاکتران دي په کوزه پښتونخوا کې، همدغسې په انجینران دي او دا په نورو برخو کې.
ډاکټر جمشید سمون وویل په پښتانه ټولنه کې د تشدد په اړه فکری بدلون ته اړتیا ده.
زما په نظر تاوتریخوالی، خشونت دا داسې شی نه ده چې دا د انسانانو په بیولوژیکي شکل باندې اخیستی وي او دی مکلف وي په دې باندې چې یا ماته په نصب کې په وراثت کې رارسېدلی دی. زما پلار او نیکه خشن تیر شوي دي، تاوتریخوالی کړی دی، زم باید همداسې خشن واوسم. موږ الحمدلله مذهبي خلک یو، مسلمانان یو. زموږ دین د محبت، مینې او د مدارا، د عفو او د بخښنې دین دی. دوی څومره چې کولای شي خپلو مسلمانانو ورونو سره، خپلو هیوادوالو سره مینه وکوي، محبت وکوي، کچېرې خوابدۍ وسره عفو کوي، ځکه چې عفو خدای پاک خوښ ده. په ټوله کې ټول انسانیت ته په درنیم سره کولای شي د نورو دینونو پالونکو خلکو سره په ښه شکل رویه ولري. دا به هم د دین په دعوت کې به مرسته کولای شي او هم دوی خپل ژوند به خوږ.
غلام محمد جلال وویل د پښتنو ځوان نسل باید له دې وژغورل سي چې منفي عناصر یا احساسات د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
څلور لسیزې کېږي چې د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده، په دین تجارت روان ده او د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده. او دا هغه څه دي چې زموږ وطن او زموږ په وطن په شاوخوا کې هېوادونو کې د پرمختګ مخنیوی کوي، جنګونو ته لمن وهي او زموږ تمدن له منځه وړي. دوی ته مې پیغام دا ده چې زغم څخه استفاده وکړي، تحصیل وکړي، بې سوادي له منځه یوسي او د ټوپک په ځای باندې قلم څخه استفاده وکړي. قلم کدی ټوپک ځای ونیسي، زه فکر کوم زغم هم مسترد شي. مشکل په همدې کې ده چې بې سوادي او بې سوادي تر ټولو لوی مرض دی په ملک کې.
مولوی عنایت الله ویل پښتنو ته پیغام دا دی چې په خپل منځ کې یووالی وساتي او په ټولنه کې د زغم لپاره کار وکړي.
که چېرته موږ زغم نه کار واخلو پرمختګ زموږ په نصیب دی. موږ باید قلار قلار قدم واخلو. یو ناڅاپه موږ باید هغه ونکو حوصله به نه لرو او جامع دپاره باید موږ ښه کشر وروزو او جامع دپاره باید منډې ووهو د خپلو دوستانو دپاره او کوم ځای کې چې اوسېږو هغه ځای کې ماحول جوړ کړو، د خپلې ټولنې دپاره خدمت وکړو.
د خبرونې ګډونوالو وویل ناپوهي او بې علمي د پښتنو په ټولنه کې ډېرې ستونزې زېږوي او په کار ده چې د دوی په وینا د علم او پوهې لور ته ډېره توجه وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندي، خوندي او خوشحال اوسئ.
اوسم تاندې هیلې اونیزه خبرونه اورو. قربانه فرخنده اسد.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هیلې.
په تاندې هیلې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په سیاسي ګوندونو او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې ښځې په مختلفو مسلو خپل غږ پورته کوي که نه. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی دویش د ښځو مخصوص نشستونه لري او په جنرال سیټ د عوامي نیشنل ګوند د سمر بلور سره د غشمیره دیرویشتو ته رسی. دا چې ښځې سیاستوالې په سیاسي ګوندونو او بیا د اسمبلی په فلور په مختلفو مسلو خپل غږ تر کومه حده پورته کوي. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړې همیره خاتون وایي د واکمن تحریک انصاف ګوند زیاتره ښځې په اسمبلی کې خبره نه کوي او باید چې د یو حکومتي ګوند نمائندگی دوی خپل غږ پورته کړي.
مسئله دا چې د حکومتي پینشن والا خزی وایي چې د قانون باندې موږ ته اجازه نشته موږ خبره نشو کول. نو هغوی به جواب ورکړي چې موږ خپل کار ډېر ښه کوو موږ خبرې کوم تخت مسئله نشته. ضایي ته وایي چې د اسمبلی بزنس کې غوري کاډي کار د روبه جوړي پوري تاسو راشئ چې ته دلکه هغوی پخپله موږ ته دا وایي چې لکه
خود واکمن تحریک انصاف پاکستان گند د صوبائی سملی غړی سمیرا شمس وای د دوی په شمول یې د گند زیاتره غړی په مختلفو مسلو خبرې کوي او په خپل گند کې دننه هم خپل غږ پورته کوي.
بس اسٹارٹ کی چیز ماں کو جو 16 ایئرس کے بعد اسٹارٹ اپ سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس نو ہر چاپ ماتے بھی تحصیلان مطلب کالج والی ہسٹ کے تاتے میں شامل ہے جن کا مور کی سب او 40 ایئرس والا کسان نہ اسی تو وہ ویٹ کے انہوں نے 20 ایئرس پیڈ کے وہ بس پارٹی وزٹ نو شکریہ ادا کو خان صاحب شکریہ ادا کو مگر مطلب دمرا رو چ یوت پانے کو کم سلوگن ور کڑا نو کی اگر پورا کڑا ماتے پچ مکر اکڑا او ڈیلنگ حوالے سے دس خبر او کڑا نو سپیکر سے مطلب اگر لگیا ہی نو آلموسٹ کوشش ہی چیز صرف ریسپانسبلٹی ٹو ناول زما نمبر کی بیا دبل ٹاور کی مطلب زما آلموسٹ دمرا میچورٹی رہا کلی تو دمرا میں ہر سبا نکرپ پہ چھے ٹول رہا بارے ٹرسٹ پہ چھتا کبھلے شی اور کئی اور ماں پروف کریں دی.
د مخالفو سیاسي ګوندونو ځینې خزي غړي وایي په واکمن تحریک انصاف ګوند کې خزي شته خو بیا دوی خپل فعال رول نه لري او نه هم په ګوند او یا په اسمبلی کې په مختلفو مسلو د دوی غږ اوریدل کیږي. خو د سواد نه د تحریک انصاف پاکستان په دوه واري منتخب شوی د صوبایي اسمبلی موجوده غړي نادیا شیر وایي دا خبره غلطه ده چې ګینه د دوی په ګوند کې د خزو رائے ته اهمیت نه ورکول کیږي. د عوامي نشر ګوند د خیبر پښتونخوا یو صوبایي مشره شازیه اورنګزیب په سیاسي ګوندونو کې په مهمو فیصلو کې د ښځو د رول په اړه وایي.
جی بالکل ستاسو خبر بالکل صحیح ده خو تاسو د عوامي نیشنل پارټي سره ریلیټډ دا خبره کوي نو زما د سره اتفاق نشي کېدی دایي وجه دا ده چې زمونږ دلته کې پارټي کې چې کوم تھنک ټانکس والا کمیټي دا یا چې بیا پارلیمنټري بورډ دی یا داسې نور داسې کمیټي کوم دي نو په هغه کې الحمدلله ښځو ته ډېر زیات امپورټنس ورکړی کېږي په هغه کې زمونږ د پارټي چې کومې سینئر ښځې دي هغه داغي حصہ وي او د هغه تاسو به دې باندې هم حیرانه شئ چې زمونږ پارټي عوامي نیشنل پارټي واحده پارټي ده چې په کم کې د ښځو وینګ نشته او هغه دا دې لپاره ښځو وینګ نه جوړی چې هغه ښځو ته هماغه حیثیت ورکوي چې کوم د سړو حیثیت کې په پارټي کې او هغه وایي چې د دې ووټ هم هغه عمره طاقت لري چې څومره د یو سړي ووټ نو بیا د ښځو هم په پارټي کې هماغه عمره سیب څومره چې د یو سړي سی کې دی
دا چې په پاکستان او بیا خیبر پختونخوا کې په سیاست کې خزو تر کومه هدف فعال رول تر سره کړی دی په اړه شازیه اورنګزیب وایي
چې تاسو د خزو په سیاست کې د عزت خبره کوي نو الحمدلله زه ډېر په فخر باندې ویلی شم چې په پاکستان کې که تاسو وګورئ که زه د پاکستان خبره کوم نو که تاسو وګورئ نو هغه بیا پیپلز پارټي ته وګورئ دا هغې مشره چې کومه ده نو هغه هم بې نظیر بوټو صاحب به پاتې ده چې هغه انټرنیشنلي الحمدلله د هغې عزت او هغه دې عزت پاکستان لپاره ګټلې او شری رحمان صاحب د امریکای امبیسډر پاتې شوې ده دغسي سمیدا میرزا چې کومه ده نو هغه سپیکر پاتې شوې ده هیرا ربانی خرچې ونو هغه فورن منسټر پاتې ده بیا د ای په دور کې اومبودس پرسن چې ونو هغه یو ښځه پاتې ده نو ګډه تاسو ماته وایي چې د عوامي نیشنل پارټي خبره مو کوو د بلې پارټي نو ما خو دغه تاسو خپل بل طرف ته د عوامي نیشنل پارټي به زه په هر حال خبره زه کوم زما تعلق عوامي نیشنل پارټي سره دی نسیم بری خان صاحب تاسو یو رول دایو ګورئ د پښتنو په سیمه کې الحمدلله هغه چې څونه عزت هغه ته میلاو دی څومره عزت اوسا پوری خلک دا گئی کئی نو هغه خو د پښتنو د پاره د فخر مقام دی نو پدې کې خو که تاسو وایئ چې د خزه خدا ز تاسو یې ما چې کبیا مونږ د پاکستان تحریک انصاف خبره کوو نو هغه یو سیاسي پارټي نه ده هغه یو فین کلب دی چې کوم کې ډیبیټس کیږي په کوم کې ټوکی ټکاری کیږي په کوم کې څنګه خور کیږي نو هغه یو ټوکر دی د پاکستان تحریک انصاف تاسو موازنه نه دی نورو سیاسي پارټیانو سره نه شي کولای ځکه چې د نورو سیاسي پارټیانو ډېرې سختیانی تیرې کړي دي جمهوري چې کوم یو سیستم دی د هغې د ډیریل کېدو نه بچ کړی دی همیشه پاکستان چې سیاسي پارټیان یې په نظریو باندې چلي هغه په پرسنالټیز باندې نه چلي
د پاکستان پیپلز ګوند صوبای اسمبلی غړي نکحت او رگزی نمو بو پختل د بنظیر بوټو او بیگم نسیم ولی خان نو وروستو ولی په پاکستان او خیبر پختونخوا کې د هغه کالیبر سیاستوالي مخته رانغلی
بیگم نسیم ولی خپل یعنی یو خپل یو یعنی یو مقام دی دسه د بنظیر بوټو یو مقام دی خو دې مقام در رسیدو د پاره باقاعده منتبه پکاري چې مونږه امر رسیدو د جې ته کوچ څنګه دی لکه اوس بیگم نسیم ولی خو چې دینو خو دې کې بزرت استدا او ما چې زمونږه غونټه کې میډل کلاس خلک چې کم کسانو لکه بیگم وکتا سو د بنظیر بوټو صاحب سیاست او ګوري نو دا وی تا هغه په ورثه کې ملو شوی سیاست او هغه د پلار د وجینا هغه بالکل بشک هغه یو ذهین خزوا هغه شهید شو هغه قرباني ورکا جمهوریت د پاره لیکن کتا سوداګي بیک گراوند وګورین او داګي ته هغه وراثت کې ملو شوی او مخکې وراثت داګي بیا منتقل شو دسه کتا سو بیگم نسیم ولی صاحب تاسو سیاست وګوري نو داګي سیاست هم داګي ته لکه په یو وراثت کې ملو شوی سیاست او داګي د خامند د وجنا داګي د سخر د وجنا او بیا داګي نن تاسو وګوري چې داګي کورنه چې دینو داګي په سیاست باندې هول دی نو زمونږ هول هغه سین شي کې دی ولې چې مونږ هغه سی وراثتي سیاست نه لرو ولې چې زمونږ چرته پلار زمونږ بشک یو سیاسي ورکرو لیکن هغه ورکرو داغي هغه سیاست چې دین هغه موروسي سیاست نه دی اپ پریکټیکل سیاست دی نو هغه پوره بل خبره دادا چې زب الاو غنما چې مونږ خلک چې سو پوره زمونږ د ټولې پارټیانه کاغا پیپلز پارٹی دا کاغا ایم پی ایم دے کاغا پاکستان مسلم لیگ دے نواز دے کاغا اے این پی دا کاغا ار یو یعنی یو پارٹی دا یعنی پولیٹیکل پارٹی دا یعنی سیاسی پارٹی دا کاغا خپل چکم یعنی داغی سره چکم خزی دی پا پارٹی کے واغی خپل افیکٹیو یعنی یو مثبت کردار ادا کئی لگیا دی پا اس حملوں کے نو پکار نه دی چې داغي هغه مخونه دی هغه چینج کی لکه داغي هغه فیس چینجینګ پکار نه دی. فیس چینجینګ مطلب دا دی چې نن زیما نو سبا نه سبا چې دی نو پنځه کاله چې ما تیر کړو ما تجربه حاصل کا څوک بل څوک دوست راشي هغه وایي چې یاره دا زما لور دا یا خور دا یا هغه دی زه د خپلې پارټۍ خبره کوم چې دا ور مخکې کوي نه پکار دا دی چې کوم پولیټیکل ورکرز دي هغې کې پولیټیکل اویرنس شته دا غي د کردار او دا غي د بل دا غي د پولیټیکل افورت یعنی کوششونه چې دي نو هغه پکار دا دی چې هغه دی مخې ته کې خو دي شي.
د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا د صوبایي سملي غړي همیرا خاتون د هم وایي تدوی په ګوند کې دننه خځې خپله یو بیله سانګلري او په مختلفو مسلو په فیصله سازۍ کې د خپلو سیاسي مشرانو سره خبرې کوي.
د جماعت اسلامي کې دننه خپل لکه خوا چاته دا خبره کومه کمپیوټري ده ان پی ده چې دوی لیبرل خبرې کوي دوی خو لیبرل خلک دي او دوی دا وایي چې موږ لیبرل یعني او د دوی کې دننه هم چې د ښځو د وینګ لپاره لکه راغی اختیارات نشته او واحد په ټول ملک جماعت اسلامي داسې پارټي ده چې هغې د خپل د خواتینو بیل وینګ زموږ بیل وینګ دی په هر پاکستان کې هغوی کار کوي زموږ کل پاکستان یو مشری بیا د صوبو مشری بیا د اضلاعو د ضلعو مشری ډسټرکټ او بیا د بي کې مشران دي او موږ د جماعت اسلامي په هر شورا کې زموږ نمایندګي ده او په هر فیصله کې چې دی نه پایې کې زموږ د خواتین د ووټې په ذریعې سره پایې کې داخلي جماعت اسلامي کې دننه او موږ د خپل رایې اظهار کوو.
بلخوان نگهت او رگزی دا هم وای په سیاسي ګوندونو کې په فیصله سازۍ کې د خوځو د رول د زیاتوالي لپاره دا هم ضروری ده چې خځې په انتخاباتو کې نیخ پنیغه برخه ولري.
پکار دادی چې هر پارټي خپل چې کوم ډېر زیاتې دغه سره مضبوط لکه داسې خځې دي چې کوم پولیټیکل یعنی کوم چې سیاست باندې پوهیږي او چې چا سیاست کې ښه رول یعنی ښه کردار ادا کړی دی نو پکار دادی چې هغه د جنرل سیټونو ته یعنی څنګه چې سړی ساخلی داسې هغې د مروباسي هغې له د باقاعده تربیت ورکړي هغې د یو ایم این اے لاندې که درې لکه څلور ایم پی ایس کانسټیچوئنسیز دي نو پکار دادی چې څلورو ایم پی ایس کې یو ښځه هم چې دی نو هغه ټرین کړي چې هغه جنرل الیکشن ته وځي او هغه خلک چې دي نو هغه چې کدې ایمانونو ته راشي نو زما په خیال باندې چې دا معاشره او د پاکستان سیاست او خاص کر زمونږ د خیبر پختونخوا سیاست کې به ډېر زیات اثر به راشي نو بیا زه دا تمه لرلی شم چې او بیګم دا بېنظیر بوټو غونته کې ښځه اور بیگم نسیم ولی پشانت خزا بیگم کلثوم سیف اللہ پشانت خزا داس فاطمہ جنا پشانت خزا بیگم رانا لیاقت علی خان پشانت خزا اور داس دیر خزے ہاں دین علاوہ بیگم سجد زری سرفراز پشانت خزا داس دیر خزے بیا روزی اور داغی پشانت بعد سیاست کی.
خزے د پختنی ٹولنی نیمائی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی په داندې هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ پختنو خزو ځانګړي خبرونه تاندې هلي.
اوریدونکو دا واده دی اونې خبرونه چې تاسو واوریدل زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.